خوشحال ریډیو تاسو ته لیمشه د مازیګر 3 بجې شوې دي. نن د ګل ورځ او د 2014 کال د فبرورۍ لومړۍ نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې زلبیا هر کلی کوم. په روان یو ساعت کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو. 19 پروګرام د سولې پر لور هم لرو، اورېدل یې مه هېروئ. خو لومړی زموږ د همکار بشیر ګواخ نه خبرونه اورو.
لومړی د خبرونو سرټکی د پېښور پوهنتون د استادانو اتحادیې د باچا خان پوهنتون د برید په اړه تحقیقاتي رپورټ غندل دی. په کابل ښار کې لږ شیبه وړاندې یوه چاودنه شوې ده. په شام کې چاودنو خوښه یو اویا کسان وژلي. د خبرونو تفصیل نن د خیبر پختونخوا په چرساده کې د باچا خان پوهنتون انتظامیه تر هغې وروسته د امنیت جاج اخیستلو پوهنتون د بیا پرانیستلو د نیټې د ټاکلو لپاره غونډه کوي چې پر دغه پوهنتون د عملي په اړه حکومتي تحقیقاتي کمیټې خپل رپورټ خپور کړی دی. په همدې حال کې د پېښور پوهنتون د استادانو اتحادیې د تحقیقاتي کمیټې رپورټ له دې وجې غندلی چې پکې ویل شوي د امنیتي ناکامیو له وجې دې د یاد پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت لرې شي. د باچا خان پوهنتون وایي سید خان خلیل نن مشال لري ته ویل چې صوبایي حکومت خپل ناکامي پټي ځکه چې د امنیت سمبالول د وایس چانسلر کار نه دی.
کله چې د سرګر رانو وتل نو دیمه ګنټه پورې نه پولیسو او نه فوجو همدا زموږ سیکورټي ګارډ وو چې دې د دې مقابله وکړه. همدا زموږ دا کسانو چې په میدان وته ولاړ وو د هغې ثبوت ګارې چې زموږ د سیکورټي ګارډو سره په فارن کې زخمیان شوي دي. خو دویمه خبره دا چې دا یو تپوس کول غواړم چې دوی وایي چې دا خلک کابل نه راغلي وو یا افغانستان نه راغلي وو چې دومره لرې نه دوی راتلل او چارسدې پورې دوی راتلل. دا خلک چېرته وو؟ دوی زموږ دیوال ته دي څنګه پرې پکار دی چې زموږ دیوال نه بار دي.
د تیرې میاشتې په شلمه شوې دې برید کې د باچا خان پوهنتون د یو پروفیسر په ګډون 21 کسان وژل شوي او 19 ژوبل شوي وو چې ذمهواري د پاکستاني طالبانو د عمر منصور ډلې پر غاړه اخیستې وه. د جګړو پوځي عملیاتو له وجې له شمالي وزیرستان څخه د خیبر پختونخوا بېلابېلو سیمو ته بېګوره شوي کډوال وایي چې یو نیم کال مخکې ورته ورکړل شوي خیمې اوس د اوسېدو نه دي. نو پکار ده چې حکومت ورسره تازه مرستې وکړي. که څه هم حکومت او پوځ ویلي وو چې د شمالي وزیرستان زرګونو بېکوره کورنۍ به خپلې سیمې ته ستنوي خو ډېرې لا هم په کمپونو کې اوسي. یو کډوال نن مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
وړه بال باش مندی په پردی ته میونه کې وټ سملا وکه سام یا پوکو چې خپل مې دار واس نه راسي چې زه دیتا تم بی وکو وچ د مجبورای نه پریتیا په پردی ته بی کې او کا بیا چیرې سیکار سی ودا ایک سی سیو بل په سول په سینا دیرو کوړی دی د جزګرې په واجا چې غریب دا چې وخت په کې تیر شي.
د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ انور خان شیرانی بیانن مشال لري ته چې د دې مسلې په حل کولو بوخت دی. د پنجاب صوبې سرکاري او شخصي سکولونه د یوې هفتې تر رخصتیو یا چوټیانو وروسته نن بیا پرانستل شول. د پنجاب د شخصي سکولونو اتحادیې مشر کاشف مرزا پرون لاهور کې خبرلان ته وویل چې حکومت یې د سکولونو یا ښوونځیو د امنیت ټینګ ساتلو په اړه د دوی ټولې غوښتنې منلې دي او هغه مقدمې واپس اخیستې چې په دې لړ کې پر دوی در شوې وي. سکولونه تر هغې وروسته بند شول چې طالب وسلوالو پر تعلیمي ادارو د بریدونو ګواښونه وکړه. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. لږه شیبه مخکې د کابل ښار د مزنګ چوک سره نږدې یوه درنه چاودنه وشوه. ځینې مطبوعاتو په خپلو رپورټونو کې دا ځانمرګ برید یاد کړی دی خو چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي. په دې اړه چې کوم معلومات راځي هغه به تاسو ته له مشال ریډیو نشر کوو. نن د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په نوې ډیلی کې د هندوستان د وزیر اعظم نریندرا مودی او دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر سوشما سوارا سره ملاقات وکړ. د هند بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویکا سوارو پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دواړو خواوو د اړیکو د لاښه کولو په اړه خبرې وکړي او هغه تړون یې هم لاسلیک کړ چې له مخې به یې د افغانستان او هندوستان سفارتکاران له ویزو پرته د یو بل هیواد ته سفر وکړلی شي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي په اسلام آباد کې د سولې په تړاو درېمه څلور اړخیزه غونډه به له طالبانو سره مخامخ خبرو ته لار برابره کړي. دا غونډه د دې میاشتې په شپږمه کېږي. د دې شورا د نړیوالو اړیکې د کمیټې رئیس حبیب الله فوزي نن مشال ریډیو ته وویل چې کېدای شي په درېمه یا څلورمه څلور اړخیزه غونډه کې د طالبانو استازي هم ګډون وکړي. د افغانستان د سولې بهیر په اړه د افغان، پاکستاني، چینی او امریکایي چارواکو ترمنځ لومړی غونډه اسلام آباد او بله په کابل کې شوې وه. د افغانستان د کندوز ولایت سیمیز چارواکي وایي چې په امام صاحب ولسوالۍ کې تاجکستانی جګړه مار وسلوال طالبان ته د ماینونو د جوړولو روزنه ورکوي. د امام صاحب ولسوال امان الدین قریشی ازادۍ رډیو ته ویلي چې د کشمیر قانونو د معلوماتو له مخې په دې ولسوالۍ کې څه باندې 200 بهرني جنګیالي شتون لري چې خوشحال څلوېښت تاجکستاني دي چې باید پر ضد یې پوځي عملیات وشي. دغه په خبره دغه جګړه مارو د آمو سیند هغې غاړې ته د تاجکستان په ځنګلونو کې پټنځایونه هم جوړ کړي دي. تاسې زموږ غږ او خبرونه له مشال رډیو څخه اورئ. د شام له سر ښار دمشق څخه بهر په سیده زینب ضلعه کې د یو مشهور شیعه مزار سره دریو چاودنو خوشه یو اویا کسان وژلي دي. په دې کې یو موټر بم چاودنه او دوه ځانمرګي بریدونه دي چې له سلو ډېر کسان یې ټپي کړي هم دي. د برید ذمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې یادایش منلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د شام د حکومت او اپوزیشن استازي د سویټزرلینډ په جنیوا کې خبرو اترو ته د راغون شوې دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په یو خبر کړي بیان کې د شام پر حکومت او اپوزیشن غږ کړی چې د سولې په خبرو کې پوره رول ولوبوي. او ملګرو ملتونو د نړیوالو بشري مرستو په مد کې د عراق لپاره 1.6 میلیون ډالر غوښتنه کړې. ملګرو ملتونو وایي چې د دې پیسو هدف له عراقیانو سره مرسته کول دي چې ژوند یې جګړو ځپلی دی. د عراق لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د څانګې سلاحکار لیز ګرینډ ویلي دوی غواړي چې تر هغه خلکو ځان ورسوي چې تر ټولو په سخت حالت کې ژوند کوي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس هم د موسم حال او د پیسو بای
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.05 روپۍ خرڅول کیږي او په 1.05 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.05 روپۍ او په 1.25 روپۍ. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ. یو ریال په 28.02 روپۍ خرڅول کیږي او په 28.02 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 1.12 روپۍ او په 1.12 روپۍ. یو افغانۍ په 1.08 روپۍ او په 1.02 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 220 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور بنو او کوټه کې موسم اوچ او یخ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 4 او زیات نه زیات 6، بنو کې 4 او 19 او په کوټه کې 2 او 11 وي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو .com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې باوري د چارسدی د باچا خان پوهنتون د استادانو اتحادی هغه رپورټونه رد کړي چې ګینه د پوهنتون د امنیت ذمہواری د وایس چانسلر او استادانو جوړیږي.
دا ماته دې دا ګارنټي راځي چې د دې بدلېدو سره به په پاکستان کې خصوصا په خیبر پختونخوا کې به داسې ثانیات نه کېږي. دهشتګر به بیا حملې بندې دي د دې اوښتلو نه.
په دورانی کیمپ کې میشت کورم متاثرین غوښتنه کوي چې حکومت له دوی سره د یخنۍ نه د بچ کېدو لپاره زر تر زره مرستې وکړي.
مو حکومت نه دغه دا اپیل دی ورته سوال اول د مده په سی طریقہ جوړ شي سو په سی نه کیږي نو دغه چې خدای تنظیم ورته خبره وشي کنه که چېرته د جامو وي د بوټون وي خبره را کپڑا وي.
د خیبر پختونخوا هنرمندان وای باید حکومت ته له دوی سره د مالی مرستو موده د اتو میاشتو زیات کړي.
نو دا خو ماته یو سړي د اسلام آباد نه تیلفون وکړو سرکاري سړی وویل چې ډېر زره باندې خوشحاله یي د میاشتې ډېر زره بیا چې په سل زره هم خوشحاله یو چې مونږ له دې حکومت دومره غم وکړو.
او 19 پروګرام د سولې پر لور هم لرو.
نه نه باچا خان داسې یو تحریک کې شامل و چې هغه د هند په حواله وو د خالص د کلي کوڅې د چم مالت او د هغې نه وروسته د پښتونخوا په حواله دا سوچ را پیدا شو.
د مشال سره واورئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د جنوري په 6مه د چارسدی پر باچا خان پوهنتون تر سره شوی برید په اړه جوړه شوې تحقیقاتي کمیټې صوبایي حکومت ته خپل سفارشات وړاندې کړي دي چې د یاد پوهنتون مشر د لری کرشي خو د پوهنتونونو د پروفیسرانو اتحادیه د دې غندنه کوي او وایي چې د پروفیسرانو کار د امنیت ټینګول نه بلکې زده کوونکو ته تعلیم ورکول دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار منور شان اورو.
د چارسدې په باچا خان پوهنتون باندې ترسره شوی د وسلوال برید د تحقیقاتو لپاره د خیبر پښتونخوا حکومت یو درې کسیزه کمیټه جوړه کړې وه. دغه کمیټه د اتوار په ورځ خپل رپورټ کې صوبایي حکومت ته ویلي چې د امنیت په ټینګولو کې په ناکامۍ دی. د یادې یونیورسټۍ مشر فضل رحیم مروت او یو بل پروفیسر له خپلو دندو لرې کړل شي. د خیبر پښتونخوا د پوهنتونونو د پروفیسرانو د اتحادیې مشر جمیل احمد چترالی وای دوی د پیښې نه پس په سمدستي ډول د تحقیقاتو لپاره د عدالتي کمیشن غوښتنه کړې وه چې بې پلوه پلټنې وشي او په نتیجه کې یې اصل حقایق مخې ته راشي، خو داسې ونه شو. نوموړي زیاته کړه،
بنیادی خبره دا ده چې یاره د وایس چانسلر تعلیمي ماحول خبر کول دي او کنا دغه کار د تورخم نه د اوریدونکو د هر سړي تلاشي غستل او دغه تپوس کول دي. دا د هر حکومت یو رایټ دی. دا مونږ خټک صاحب ته ډایرک ان ډایرک ویلي هم دي چې دا ستا حق دی چې ستا کله وخت راشي ته خپل نظریې خلق په چې ادروایز الیجیبل وي هغه به وایس چانسلر لګي، خو نه دا موقع وه نه دا وخت وو. هغه ځای خلک چې کم تکلیف نه تیریږي دا د هغې باندې مقپاش په داسې وخت کې داسې قسمه سیاسي ټویسټینګ کول فار د پار انکوایری استعمالول دا ډېر سخت مونږ د دې غندنه کوو.
په دې حکله د پېښور یونیورسټۍ پخوانی مشر عظمت حیات خان وای حکومت د دا ډول کمیټو په ترڅ کې خپله ناکامي پټول غواړي.
د یونیورسټو سیکیورټي ساتل یونیورسټي وایس چانسلر خو دا کورس کړی نه، هغه خو فوجي سړی نه، هغه خو ایډمنسټریټر دی. پر یو پروفیسر چې د سیکیورټي مشر شو هغه پروفیسری به کوي کا سیکیورټي مشري کوي. شاته ګنی وو خلک پکې ملوز وو، دوی اوس خپلې کمزورۍ خپلې غلطۍ په دې خلکو راړي. نو دا یونیورسټۍ خو دې له نه دي جوړې. یو استاد به قلم لاس کې اخلي که هغه به ټوپک لاس کې اخلي، هغه به سټوډنټ علم ورکوي که هغه به ورته د ټوپک تربیت ورکوي. نو دې ته دې مو ګوري کنه چې دا د دې بنیاد څه شی دی، دې کې ملوث څوک دي.
هلته د خیبر پښتونخوا حکومت وای چې په دې صوبه کې تعلیمي ادارې زیاتې او د پولیسو شمیر کم دی، نو ځکه د امنیت په ټینګولو کې د تعلیمي ادارو کردار هم ضروری دی. او دې لړ کې چې کومې سرکاري یا غیر سرکاري تعلیمي ادارې د خپل امنیت لپاره په سمه توګه اقدامات نه کوي، د هغوی خلاف کاروي هم کیږي.
تاسو مشال ریډیو ته غږی اوس هم په دې اړه راځو. یوې مرکې ته باچا خان پوهنتون باندې د وسلوالو د برید وروستو د دې پیښې د پلټن لپاره حکومتي کمیټې خپل تحقیقاتي رپورټ کې ویلي چې د پوهنتون امنیت په دغه ورځ سم نه وو او د یاد پوهنتون وایس چانسلر دې بدل کړل شي. هم په دې لړ کې نن د باچا خان پوهنتون کې د انتظامی لخوا یوه غونډه روانه ده او دې لړ کې د باچا خان پوهنتون ویان سید خلیل مشال ریډیو ته ویلي چې د تحقیقاتي کمیټې دا خبره بې بنیاده او په نننۍ غونډه کې به د پوهنتون د امنیت جاج اخیستل کیږي او د پوهنتون د بیا پرانیستلو په اړه به کومه فیصله کیږي. د باچا خان پوهنتون د ویان سید خلیل سره د مشال ریډیو خبریال غلام غوث خبرې کړې دي.
پہلے نقطہ دا دا چې دا زمون د یونیورسيټي کوم موجوده صورت حال د سکیورټي دا او انټر لپاره چې موږ سره عمل تیار کوو چې دا سکیورټي موږ مزید بهتره کوو. او دویمه نقطه چې دا هغه دا ده چې دا یونیورسيټي موږ کله کولاو کو او په کوم حالاتو کې کولاو کو. او دریمه نقطه چې دا هغه کم دا کمیټه نه جوړ کړی حکومت دې سانه باندې
بالکل جی درې
او دې چې کوم رپورٹ پیش کړی دی دا غیر رپورٹ پر رڼا کې دا یونیورسيټي دا ملګری یا یونیورسيټي د دې فیصلې باندې رد عمل ظاهري یا تاسو ته ویلی شي چې دی کی جواب ورکړي.
کومه کمیټي هغه جوړ کړی دی نو هغه په خپل رپورٹ کې ویل چې یاره یونیورسيټي ناقص انتظامات کړی وو، ټول ذمہواری په یونیورسيټي ورچلی و. نو دې باندې تاسو څه مرې دی عمل دی؟
کله چې د شتګر راتنو وتل نو جمعه ګڼه پورې نه پولیسو او نه فوجو عمدا زم سیکورٹی گارڈ ہوں جدی جدید مقابلہ اکڑا عمدہ جم دا کسان صبح میدان ہوتا ولاڈ ہو داغے سبوت گارے سیکورٹی گارڈ ہو سر پر فائرنگ کے زخمی سی مل گئی اور جو میں خبر ادا چل لگا قدیم منگ باندھے دا الزام لگی تھی جدید سیکورٹی دا کا انتظامات میں کسی نے زر دی باندھے ان ادا ہوتا پوس کر ہوا جدید ہوئی کہ داخل کابل نہ راغلی ہوئی افغانستان نہ راغلی ہوں جدم رلے نہ دی راتل اور چار کدے پوری دی راتل جی داخل سر تو کابل ناراضی افغانستان ناراضی اور نصیحت راضی نظم دیوال پوری رکھل خدا وہ نے پکار دے جسم دیوال نہ پار دی
او شهید خلیل صاحب ته دا بل خبر هم کړه یونیورسيټي وی چې بدل کینو لکه دا خو مخکیم داسې پیښې شوې دي
داسې چل دی ډیر آسان جواب زه تاسو وایم تاسو د دې سره بالکل متفق کېږم چې بالکل دې وی سي بدل شي انچارج هم بدل شي خو لکه دا دې ما ته دې دا ګارنټي راځي چې دې بدلېدو سره به په پاکستان کې خصوصا په خیبر پختونخوا کې به داسې ثانیات نه کېږي دهشتګر به بیا حملې بندې شي د دې غصه او خلو نه دا ممکنه ده دا خو ښه تیم نه شي کېدی دا خو که تاسو عرض وکړي چې د دې روکتام دپاره عمومي سطح باندې یو مربوط پالیسي جوړه نه شي دا نه کېږي د یو ښځو خلو نه یا یو سړي برطرف کېدو نه دا هسې ګپ دې نه لګوي دا د دې نه اوس خبره ده نه ویسي کلاسیکوف نه شي چلولی ویسي خو به زیات نه زیات کتاب را واخلي هلکانو ته به سبق ښیي
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
تاسو مشال ریډیو ته وګی نن د پنجاب سوبې ټول سرکاري او شخصي تعلیمي ادارې پرانستل شوې دي په شلمه جنوري د 400 پر باچا خان پوهنتون د برید وروسته په ټول هیواد کې د سکولونو د ناسم امنیت له وجې ګڼ سکولونه وتړل شو چې نن بیا پرانستل شوې دي په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه ریاض مساخل راکوي
د اتوار پر روز ماخام د پنجاب حکومت او آل پاکستان پرائیویټ سکولز فیډریشن تر منځ د سکولونو بیا خلاصولو په اړه مذاکرات وشو د پرائیویټ سکولونو غوښتنه وه چې حکومت د ورته سیکیورټي ورکړي او په دوی جوړ کړې شوې مقدمې دې ختم شي په دې موقعه د پنجاب د تعلیم وزیر رانا مشود د خرابې سیکیورټي په وجه تړل شوې ټول سکولونو بیا پرانیستو او په دوی جوړ کړې شوې مقدمو ختمولو اعلان وکړ او زیاته کړه چې د سکولونو جاج اغستو د لپاره به یو کمیټي جوړول شي
چکم ایس او پیز یا طریقه کار جوړ کړی شوی دی په هغه د عمل درآمد سفارشات به کمیټې ته لیږل شي د کمیټې کې به حکومتي او د پرایویټ سکولونو نمائندگان شامل وي او په دې ایس او پیز عمل درآمد نوي شوي نو حکومت به ورته درې واري خبرتیا ورکوي دا کمیټې به د پنجاب په بنیاد هر دو ورځې پس ملاقات کې د عمل درآمد جاج اخلي
د حکومت نوټیفیکیشن جاری کېدو وروسته د آل پاکستان پرایویټ سکولونو فیډریشن مشر کاشف مرزا د
آل پاکستان پرائیویٹ سکول فیڈریشن د دې خبرې اعلان کوي چې د ګل د ورځې نه په ټول پرائیویٹ سکولونه خلاصيږي او د تعلیم سلسله به د مخکې په سیر جاری وي کوم چې زمونږ غوښتنې وي حکومت هغه ومنلې د سیکیورټي په حق لا د تړل شوی سکولونو په حق لا او د سیکیورټي په نوم جوړ کړی شوی مقدمو په حق لا دغه لړکی پنجاب حکومت نوټیفیکیشن جاری کړي او هغه ټولو ادارو ته هم لیږل شوی دی
د حکومت او فیڈریشن ترمنځ د مذاکراتو او نوټیفیکیشن باوجود اسلام آباد پنجاب او خیبر پختونخوا په ګډون د ملک مختلفو خارونو کې ځنې لویو پرایویټ تعلیمي ادارو د سکولونو خلاصولو نه انکار کړی دی بل طرف ته د خیبر پختونخوا حکومت وایي صوبه کې د سکولونو بندولو یا خلاصولو هیڅ قانوني احکامات نه دي جاری شوي البته د سکولونو امنیت په اړه اندېښمن ضرور دي په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان تحریک انصاف د اطلاعاتو صوبایي سکرتر او د کمی اسمبلی غړی عائشہ ګلالی وینا وا
سکولونه کلاو دي پرایویټ هم کلاو دي او ګورنمنت هم کلاو دي خدا غدي چې سکیورټی چې هغه کنسرن خو دې د پیرنټس لپاره ډېر زیات کنسرن دي صوبایي حکومت ته پرم کنسرن دي ولنریبلټی خو شته دا صوبایي حکومت خو لګیا دي خپل کې پښتې مطابق چې دینه سومره کې دل هغه خو دې کول او د وفاقي حکومت ته پکاره چې دې دې سکیورټی ته پرم کې دې نیکست دا څه واقعیا نو وشي
د ذکر دا چې د جنوري په شلمه 400 کې په باچا خان پونتون حمله رستو پنجاب حکومت په شپږشتمه جنوري ټولو سرکاري او پرایویټ سکولونو کې ناساپا د چټیانو اعلان کړو او د حکومت موقف وو چې سکولونه د ترهګرۍ د خطرې لامل نه بلکې د یخنې په وجه تړل شوې دي ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د کامی ایرلاین د ممکنه نشکاری پر ضد نن په اوم اورسام په ټول ملک کې د پی آی اے د ملازمینو احتجاج روان دی او مشترکه اکشن کمیټه دړکه ورکړې ده که حکومت یې د سبا پورې غوښتنې ونه منلې نو د فضایي اپریشن به بند کړي د پی آی اے ملازمینو له هغې وروسته په احتجاج لاس پورې کړی دی چې کله حکومت یا د ادارې د نشکاری فیصله کړې ده نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي
د پی آئی اے د ملازمینو مشترکہ ایکشن کمیٹی ڈپٹی کنوینئر ہدایت اللہ خان مشال ریڈیو ته ویل چې د پی آئی اے نچکاری ورتا په هیڅ صورت کې قبول نه ده او تر څو چې حکومت خپل فیصله واپس و نخلی تر هغه بعد دوی د احتجاج جاری وي. د نوموړي وینا وا چې حکومت لای د نهه ورځې د سهار تر شپږو بجو پورې مهلت ورکړی دی چې ورسره د مذاکرات وکړي او که غوښتنې یې ونه منلی شوي نو کوشش به یې دا وي چې د پی آئی اے سره سره د نجی ایئرلاینونو فضائی اپریشن هم بند کړي.
کوشش کو چې صرف پل نه چې ټول اپریشن بند ډومېسټک اینڈ نیشنل پټرول بلاک کو چې کپتان فلائٹ لنی دی فلائٹ انجینئر فلائٹ میں کلیئر کړي کیبن کرو جاست نه دی نو کم جانا بزی خلک زمون سره چې پرایوټیزیشن دی نه د دې ریوایول دی شي او کم بل چې دی اسمبلی نه پاس کړی دا واپس واغست شي دا صرف د پیه د خلکو بلکې دا د ټول ملک سرمایه ده نو موږ دا والو چې د دې ریوایول دی شي.
مشال ریډیو چې کلا د هدایت الله نه تپوس وکړو چې د حکومت لخوا ورسره رابطه شوی دا نو په جواب کې نوموړي وویل
پرون موږ سره سیکټي ایویشن رابطہ کرے وہ ملک پر مطالبات اگر تو ہوئے اور تپوس ہم جو کہ دس رسوں نے اختیارات دی اس کی دیشی فی الحال خبائی دے تریٹ انداز اختیاری کہ سروس ارڈیننس براشی پلان کے براشی چونکہ دا ایئر لائن سٹرائک تھے کہ کم دوستان دینا خبر دی مزما پر خیال چاہیے پدی پوئے دی ایئر لائن سٹرائک دا سے نہیں کیا ہم خادم روڈ تراش یا ہم خادم ہلا گلو کو دا کور کے منگا سے منگا بند ہو رہی.
مشال ریڈیو چکلا دا ملازمین دا دی غختنو او دا احتجاج پر اڑا دا پی آئی اے انتظامیہ سرا تماس ہونی ولو نو دا یاد ادارے ویان دانیال گیلانی وائی چې د پی آئی اے ټولو ملازمینو نوکریانو ته هیڅ قسمه خطره نشته او دوی ته چې کومې مالی فائدې حاصلې دي لکه د دوی تنخواګانې پینشن او په ګریجویټي هیڅ اثر نه پریوزي او دا خبره یقیني جوړولو لپاره به د قانون سازۍ د لارې نه ورته تحفظ هم ورکړی کیږي نو د دې وروستو د ملازمینو لخوا د هړتال هیڅ جواز نه جوړیږي. د نوموړي په وینا چې ملازمین دې د پی آئی اے په بحالۍ کې انتظامیې سره مرسته وکړي او نن د ګل د ورځې نه دې په دفترونو کې خپله حاضري یقیني کړي. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ترنا لاندے
دا دعویداری غلط اگر چکین دشتگردی مکمل ختم
افغانان سوالی بے شک چکا
دیر سخت راوانی تیرا یہ ہر چکی
دوستان مکالنا مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په درا
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په دورانی کیم کې میشت د کورمې متاثرین غوښتنه کوي چې حکومت ته له دوی سره یخنۍ نه د بچ کېدو لپاره زر تر زره مرستې وکړي. متاثرین وایي یخنۍ ډېره زیاته شوې ده او دوی یې په خیمو کې نشي برداشت کولی. چارواکي دا هم وایي د دوی لخوا هڅې روانې دي چې متاثرینو سره په دې لړ کې مرستې وکړي. نور حال د طارق اورکزی نه اورو.
په کورما کې د دورانی کې متاثرین وایي کچېرې دوی سره په فوري توګه مرسته ونه کړی شوه نو د سختې یخنۍ په وجه دوی متاثره کېدی شي. په کیم کې میش د الشیزو سیمې علم خان مشال لډو ته وایي په سیمه کې یخنۍ دومره زیاته شوې ده چې دوی نشي برداشت کولی.
ماشومان متبال شو ټول خر نه خطا هوا رسید څوک بشپی ورته ورونه مرونه که چالر گیوی الرګیان ډېر خونه جزان په پیسو خلی څوکنده پوش سلندر کلاو هم بام شور بنې څوکنه بس داد محلات هم
کور مې په دورانی کیمپ کې دا وخت شاوخوا شپږ نیم سوه کورنۍ اوسیږي چې پکې زیاتره شمېره د ماشومانو او زنانو ده. محمد میر په نوم یو بل متاثره کس مشال لوډیو ته وایي دوی سره هیڅ داسې انتظام نشته چې ورباندې د یخنۍ نه ځانونه بچ کړي.
موږ حکومت نه دغه دا اپیل دی ورته سوال اول د موده په پسې طریقه جوړه شي چې وپسې نه کیږي نو دغه چې خدای انتظام ورته خبره وشي کنه که چېرته د جامو وي د بوټان وي خبره را کپړه وي دا د پټون والا سامان یې موده مخکې تقریبا دوه کاله خو کیږي دوه کاله نه مخکې نثار والا را کسمه راغله او هغه سامان خبره ټول رسته برانو خراب کړي رسخه خراب کړي د خې غوښتنی او خبره د طریقار جوړې شي. رسل
په دورانی کیم کې د شورا په نوم د متاثرینو د کمیټې یو غړی مومن خان مشال لډو بلارې غوښتنه وکړه چې حکومت دې له دوی سره یخنۍ نه د بچو لپاره زر تر زره مرسته وکړي.
وو صبر چې کوم په دمو سره د سړ بارې کې نه موته د یونیسیار طرف نه سملاو شوې دي او نه چې کوم د حکومت طرف نه موته سملاو شوې دي. په هر کال باندې موته د ګرمۍ شای په جمی کې راکې و د جمی شای چې کوم دغه په ګرمۍ کې راکې په ټین تر موته شای نه مللی.
قدرتی آفتونو سره د مبارزې د قبایلی ادارې مشر مجاهد علی مشال لوډیو ته وایي دوی سره د متاثرینو فکر شته او زیاتوي چې په دې لړ کې به متاثرینو سره مرسته کیږي.
ہر کال تقریباً ہر کال ملاؤ سی کیا نا مطلب گرم کپڑی بھی گرم سلون بھی اور سویٹر بھی کیا نا ملاؤ سی تقریباً سالور کال ہونا ملائی کنٹینیوس بھی آلریڈی ڈونر خبر آکڑی رہے گا نا
حکومت کے لامودی رہے سے وسلوال طالبانوں خلاف فوجی عملیات اور فرقائز شخڑ پواجی زرگن قرآن پکڑا قبل مجبور شوی دی چی دا ووز دا ملک بندوبستی سیمو کے جوڑ کیمپونو او یا دا کیمپونو نہ بہار دا کڈوالے جونتی روی
مشال ریڈیو لتا سو سردا ہر گڑے ہر لحظہ او ہر شیبک
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکي وایي په صوبه کې به تر راتلونکو اتو میاشتو پورې هنرمندانو ته د میاشتې 1.5 روپۍ ورکوي. هنرمندانو د حکومت دا ګام ستایلی خو زیاتوي باید د پیسو ورکولو دا کار تر ډېرې مودې پورې جاري وساتل شي. ځینې هنرمندان دا هم وایي چې پاکستان دې چې حکومت دې د دوی لپاره د مالی مرستو پر ځای د کار زمینې برابرې کړي. زموږ همکار انیس اجمل په دې موضوع له ځینو هنر مندانو سره خبرې کړې دي. تفصیل یې په دې رپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې 1500 هنرمندانو ته 1.5 روپۍ ورکول پیل کړي دي. د جنوري 1.5 په پېښور کې د کلتور د محکمې مشر اعظم خان مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت به تر اته میاشتو پورې 1500 هنرمندانو او لیکوالانو ته پیسې ورکوي. هنرمندانو ته د میاشتې پیسو ورکول لپاره د ټاکل شوي کمیټې غړي اباسین یوسفزی وایي هنرمندانو ته د پیسو ورکول لپاره څلور ځلې کمیټې جوړې شوې چې د آرټس په شعبه کې په څلورو برخو تقسیم کړل شوې وي. او لیکوالان، فنکاران، سندرغاړي، د فلم جوړولو لپاره د فوټوګرافي، د کیمرو، د کار خلک، ډایرکټران او د موسیقي روایتي آلات جوړونکي پکې شامل وو.
د دې لپاره چې کرایټیریا جوړه شوې وه چې د خیبر پختونخوا هر یو فنکار، قلمکار چې هغه کم از کم 10 کاله په دې میدان کې تیر کړي او هغه یو نوم ګټلی وي، که دغې فنکارانو کې څوک د سرکار د کور نه 1 لسم یا د دې نه په بره ګرېډ کې تنخواه نه اخلي، دغه په کوم شرط ایښی شوی وو. هغه فنکاران چې هغې سه ټرینډ سیټ کړی دی نو هغوی پکې د ټولو نه په سر کې په کار وو. دې لپاره جی اډورټایز شو په اخبار کې او ټولو خلکو په یو فارم باندې یو فارم ورته مونږ ډیزاین کړی وو، هغه خانې ډکولو نو د هغې په ذریعه باندې پوره معلومات د یو آرټسټ په باره کې مخې ته.
هنرمند احمد گل استاد د صوبایي حکومت دا ګام ستایل دی او وایي چې دې سره به د ډېرو غریبو هنرمندانو مالی ستونزې کمې شي.
دا خو زمونږ د خوشحاله مقام دی، ولې چې مونږ خو یو حکومت پیسې نه دی ورکړی، یو دوی حکومت کې زمونږ منظوري شوه. نو دا خو ما ته یو سړي اسلام آباد نه ټېلیفون وکړو، سرکاري سړی وویل ډېر زره باندې خوشحاله یې همېش کې ډېر زره
سندرغاڑی گلزار علم وائی د هنرمندانو لپاره د پاکستان وفاقی حکومت د تیرو ډیرو کالونو راهیسی د پیسو ورکولو منصوري ورکړی ده. خدا زل په لومړی وار دا ګام عملی شو. گلزار علم وائی باید هنرمندانو ته د پیسو ورکولو دا کار اته میاشتې وروسته هم جاری وساتل شي.
نو هغوی کې مونږ ته خبر به هم نه و چې سمره فنډ راغلی دی، خو داسې نو صرف دا تو میاشتو دپاره دی. نو دا مطالبه ده او ویلي دي چې دا خو یو هغه کې دا د دې د اتو میاشتو غلطې وباسي
د پښتو اردو ډرامو اداکار فردوس جمال وایي په پېښور کې د ډرامو فلم انډستري تر ډېره راپرېوتې ده او فنکاران د کار له نشتوالي سره مخ دي، باید چې هغې ته په ځانګړې توګه پام وکړل شي.
بولے چھ داس کو تاسو دا فنکار نہ فقیر جوړو انده فقیر نہ مو جوړو اوی تا کار ورکی اوی دا پارا موقع پیدا کی چھا کارو کی ہے سر اوی مغا تشکیل کی سیٹسفیکشن کی دی دا اوی
د خیبر پختونخوا حکومت د جنوري 1.5 په بجټ کې د هنرمندانو لپاره د ځانګړو پانګو او په هر ضلع کې د آرټس کونسل او کلتوري مرکز جوړولو اعلان هم کړی دی.
وایس آف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته د وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو د مازیګر درې نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه د بشیر ګواخ ناورو.
لګ شپه مخکې د کابل ښار د مزنګ چوک سره نږدې و درنه چاودنه شوې ده. دغلته د افغانستان د سرحدي پولیسو مرکزي قومنداني هم ده. ځینې مطبوعاتو په خپلو رپورټونو کې دا ځانمرګې برید یاد کړی دی، خو چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي. او څو معلومات چې راځي هغه به تاسو د مشال ریډیو نه د ورځې په اوږدو کې وړاندې شي. نن د خبر پښتونخوا په چرسده کې د باچا خان پوهنتون انتظامیه تر هغه وروسته د امنیت جاج اخیستلو او پوهنتون د بیا پرانیستلو د نیټې د ټاکلو لپاره غونډه کوي، چې پر دغه پوهنتون د حملې په اړه حکومتي تحقیقاتي کمیټې خپل رپورټ خپور کړی دی. د پېښور پوهنتون دوستانانو اتحادیې د تحقیقاتي کمیټې دغه رپورټ غندلی دی او ویلي دی چې د یاد پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت د امنیت ذمواره نه دی، نو باید لرې نشي. د جګړو فوزي عملیاتو له وجې له شمالي وزیرستان څخه د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو ته بېکوره شوي کډوال وایي چې یو نیم کال مخکې ورته ورکړل شوې خیمې اوس د اوسېدلو نه دي، نو پکار ده چې حکومت ورسره نوې تازه مرستې وکړي. د پنجاب صوبی سرکاري او شخصي سکولونه د یوې هفتې تر رخصتیو یا چوټیانو وروسته بیا پرانستل شول. د پنجاب د شخصي سکولونو اتحادیې مشر کاشف مرزا پرون لاهور کې خبرګان ته وویل چې حکومت یې د سکولونو یا ښوونځیو د امنیت ټینګ ساتلو په اړه د دوی ټولې غوښتنې منلې دي. نن د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په نوې دلی کې د هندوستان د وزیر اعظم نریندرا مودی او د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر سوشما سواراج سره ملاقات وکړ. د هغه له دفتره په خبر شوې خبر پاڼه کې راغلی دی چې دواړو خواوو د اړیکو د لا ښه کولو په اړه خبرې وکړې او هغه تړون یې هم لاسلیک کړ چې له مخې به د افغانستان او هندوستان سفارتکاران له ویزو پرته د یو بل هیواد ته سفر وکړی شي. د شام له سرحد د دمشق څخه بهر په سیده زینب ضلع کې د یو مشهور شیعه مزار سره دریو چاودنو خواوشا یو اویا کسان وژلي دي. داعش وسوالې ډلې د دې برید ذمواري منلې.
او اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداریو ته چې مهمه برخې د اسلام آباد نه ریاض مساخیل بیانوي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د امن او ترقي لړکي د وزیر اعظم په بیان لیکلي او وایي نوموړي لاهور کې میډیا سره د خبرو په وخت ویلي وو چې د 2013 کال په نسبت ملک نن په هر لحاظ سره مخ په وړاندې روان دی. د ضرب عضب اپریشن په وجه وسلوال کمزوري شوي، کراچۍ کې د رینجرو کاروایانو د لاسه امن راغلی او د معاشي پالیسو له کبله ملکي زر مبادله 20 ارب ډالرو ته رسېدلې ده. اداري وایي چې د وزیر اعظم خبره په خپل ځای صحیح ده، خو اوس هم ځینې مسلې شته چې باید حکومت وته پاملرنه وکړي، لکه د توانایي بحران، د سره سره د ګیس کمی چې د ټول ملک اولس د پاره یو لویه مسله ده، بیا د وړو صوبو په ځینې معاملو اختلافات چې ورسره په اولس کې بېچینی خوريږي، او د دې ترڅنګ نورې ډېرې خبرې داسې شته چې د وخت سره سره سر راپورته کوي. اداري اخره کې د کراچۍ په صورت حال لیکي چې د ډاکټر عاصم رستو د عزیر بلوچ گرفتاری، حالانکه یو کال مخکې هغه دوبه کې نیول شوی و، نو بیا څنګه هغه کراچۍ ته راغی؟ بیا د عمران فاروق قتل کیس کې دوه کسان د کوټې نه نیول، په دې هم خلک اعتبار نه کوي. او دا ټول هغه سوالونه دي چې د رینجرو په کراچۍ اپریشن نیوکې راپورته کوي. د دې خبرې نه انکار نشته چې د امن دپاره وزیر اعظم لا ټولې لارې چارې استعمالول پکار دي، خو باید چې دا ټولې طریقې د آئین او قانون مطابق وي. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي چې د باچا خان پوهنتون حملې تحقیقاتي رپورټ مخې ته راغلی، خو دې رپورټ کې تحقیقات لږ او سفارشات زیات دي، او تر ټولو لوی سفارش پکې دا شوی دی چې د پوهنتون وایس چانسلر دې د خپلې چوکۍ څخه لرې کړي شي، ځکه چې د په موجودګۍ کې په باچا خان پوهنتون څنګه بریدو شو. ادارې د تحقیقاتي رپورت په حواله لیکي چې پوهنتون کې شپږ 50 سکیورټي ګارډ دي، خو د حمله په وخت یوازې 13 موجود وو. نو که دا شپږ 50 په دریو شفټونو کې وویشل شي، نو بیا خو دا تعداد پوره دی. دا راز ویل کیږي چې سکیورټي ګارډ تجربه کار نه وو، نو که حکومت سره داسې کوم اداره وي چې د هغې سکیورټي ګارډ تجربه کار وي، خو بیا دا خبره د منلو ده. بل دا چې د الرټ باوجود د یونیورسټي سکیورټي ولې نه وخه کړی شوی، نو دا کار خو د قانون نافذونکو ادارو دی. او بل دا چې آیا دا الرټ یوازې باچا خان پوهنتون د پاره وو که ټولو تعلیمي ادارو د پاره؟ او که د پوهنتون د پاره وو، نو بیا حکومت او قانون نافذونکو ادارو څه کړي دي؟ اداریه اخره کې لیکي چې د وایس چانسلر کار د تعلیمي چارو او زده کړو سره وي، د سکیورټي سره نه. او د انکوایري په ترڅ کې د وایس چانسلر لری کول ډېره عجیبه خبره ده، خو د دې ترڅنګ تر ټولو لویه خبره دا ده چې د یو کمشنر په مشرۍ کې جوړې کړې شوې کمیټې سره دا اختیار نه وي چې هغه د پوهنتون وایس چانسلر لری کولو سفارش وکړي. دې سره به راتلونکي کې په تعلیمي ادارو د بیوروکراسي اثر ډېر واضح شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. پریس ٹرسٹ آف انڈیا خبری ایجنس لکھی چې د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا جوړ شوی هغه تحقیقاتی ډلې رپورټ خپور کړی دی چې په باچا خان پوهنتون د وسوال برید پلټنې کولې. بلخوا ای پی خبری ایجنس د افغانستان په غزنی ولایت کې د هغه 15 کلن مرتضی احمدی کی سره اغستې چې د فوټبال د لوبې سره مینه لري. د دغه دواړو مقالو مهمې برخې د مجید بابر ناورو.
پریس ٹرسٹ آف انڈیا خبری ایجنس په خپل راپور کې لیکي چې په باچا خان پوهنتون د وسلوالو طالبانو لخوا د برید تر شا د دغه پوهنتون د امنیت په برخه کې ډېرې کمزورې ذمہوارې وي. د یاد برید په اړه د صوبایي حکومت لخوا جوړې شوې یوې درې کسیزې تحقیقاتي ډلې په خپل راپور کې ویلي دي چونکې د یاد پوهنتون وایس چانسلر او د دغه پوهنتون د امنیت ساتلو څانګې د غیر ذمہوارۍ نه کار اخیستې او د دې له امله وسلوال په دغه پوهنتون په برید کولو کې کامیاب شول او 20 کسان یې ووژل. ایجنس زیاتوي چې دغه تحقیقاتی ډلې په خپل راپور کې د پوهنتون د امنیت ساتلو په لړ کې د بې غورۍ په تور د یاد پوهنتون د وایس چانسلر او د سیکیورټي مشر اشفاق احمد د ګوښه کولو سفارش کړی دی او هغوی یې د یاد پوهنتون په امنیت ساتلو کې د ناکامۍ ذمہوار ګرځولی دي. په راپور کې راغلي چې په یاد پوهنتون کې سیکیورټي کیمرې هم لګېدلې وې او د پوهنتون نه غیر چاپېره امنیتي پوستې هم وې. خو داسې کوم مرکزي کنټرول روم دغه پوهنتون کې نه و چې څارنه ترې کېدای شوې. ایجنس د دغه راپور په حواله زیاتوي چې د یاد پوهنتون ساتونکي د امنیت په برخه کې نابلده او په هر ورځنی اجرت ساتل شوي او پاخه ملازمین نه وو. خو د یاد پوهنتون وایس چانسلر فدر رحیم مروت بیا دغه راپور ردوي او زیاتوي چې د استاد ذمہواري زده کوونکو ته تعلیم ورکول دي او د امنیت ذمہواري د حکومت ده. بلخوا ایف پی خبر ایجنس د افغانستان په غزنی کې د هغه 15 کلن ماشوم مرتضی احمدی کیسه راغستې ده چې د لاتینی امریکایي هیواد ارجنټینا د لوب ډلې د وتلي لوبغاړي میسی د لوبې بنیان یې د پلاستیکي لفافو جوړ کړي او د یو شلیدلي فوټبال سره لوبې کوي. ایجنس لیکي چې دوه اونۍ مخکې د مرتضی 15 کلن ورور همایون احمدی هغه لا دغه بنیان د پلاستیکو د لفافې نه جوړ کړو او پرې د میسی نوم په تور مارکر ولیکلو او د هغه یو تصویر یې په فیسبوک ټولنی د پاڼه خپور کړو. مرتضی ایجنس ته ویلي دي چې د ده میسی لوبغاړی ډېر خوښ دی او د ده په خبره چې لوی شم نو د میسی غوندې تکړه لوبغاړی به جوړېږم. د مرتضی پلار ایجنس ته ویلي دي چې ده ته معلومه ده چې د مرتضی د فوټبال لوبه او میسی لوبغاړی ډېر خوښ دي خو دومره وس مې نشته چې هغه لا د میسی غوندې د لوبې بنیان واخلم.
مشال رادیو ستاسو په خوښه ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د شام سرکاري رسنیو خبر ورکړی چې پرون په دمشق کې په 314 کې له 500 زیات کسان وژل شول. د 14 چې د چیګانو یو زیارت ته نږدې وشوې همداراس لسلو زیات یې جوبل کړی دي. له بلې خوا د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا د شام د جګړې لښکېلو اړخونو سره تر کتنو وروسته د سولې په اړه خوشبیني څرګنده کړې ده او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په ټولو خوا او غږ کړی دی چې له دې موقع ګټه پورته کړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار احمد تکل ناورو.
په ژنیو کې د سوریې د حکومت او د بشر اسد د رژیم د مخالفینو استازي راغون شوي څو د سولې په اړه خبرې وکړي. د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د سوریې د کړکېچ له ښکېلو اړخونو وغوښتل چې د سولې په خبرو کې پوره ونډه واخلي. ښاغلي کیری د سوریې له حکومت او وسلوالو مخالفینو څخه دا غوښتنه په هغه وینا کې وکړه چې پر انټرنیټ خپره شوه. زه پر دواړو خواوو غږ کوم چې له دې شیبې څخه ګټه واخلي، له دې فرصت څخه په استفادې سره جدي بحث وکړي او په دې مقصد خبرې اترې وکړي چې پر روانو ورځو کې اساسي او د پام وړ پرمختګ رامنځته کړي. د سوریې د اپوزیسیون د تر ټولو لویې ډلې استازو ویلي دي چې د سولې په خبرو کې له ګډون مخکې غواړي د دې هیواد په وضعیت کې مثبت بدلون رامنځته شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له دې غوښتنې سره په یو وخت کې وویل دای باور لري چې د سوریې بحران پوځي حل لار نه لري. جان کیری د سوریې د جګړې د اوږدېدو په اړه خبرداری ورکړ.
There is no military solution to the conflict without negotiation.
د سوریه جګړه پوځي حل لار نه لري. د خبرو پرته به د وینو تویدل دومره پراخ شي چې حتی د سوریه ورستای خر به هم ویجاړ شي، کورونه، تاسیسات، د مدنیت نښې نښانې به له منځه ولاړې شي او د هغو تروریستانو شمیر به زیات شي چې د همدې جګړې په نتیجه کې رامنځته شوي او پارول شوي دي. دا کړکیچ که له ادارې وتلو ته پرېښودل شي نو په ډېرې اسانۍ سره به ټوله سیمه ونیسي. که څه هم د خبرو اترو ګډونوال ژور اختلافونه لري، خو په ژنیو کې دې خبرو ته امیدونه هم خورا زیات دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ستیفان د مستورا پرون د جګړې د بېلابېلو اړخونو له استازو سره تر کتنې وروسته د سولې په اړه خوشبیني څرګنده کړه. زه خوشبین یم او پر دې باور لرم چې دا تاریخي فرصت به له لاسه ولاړ نه شي، خو هغه بمی چاودنې چې پرون په سوریا کې وشوې ښایي د سولې دا خبرې تر سیوري لاندې راولي. په تېره اوس چې د رژیم تر ټولو لویې مخالفې وسله والې ډلې ویلي چې په خبرو کې له ګډون مخکې غواړي د سوریې په وضعیت کې عملا ښېګڼه راشي، پرون دمشق ته نږدې په یو زیارت کې دریو پرله پسې بمی چاودنو لسګونه کسان ووژل او لسلو زیاتې ټپیان کړل.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اورېدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د اوس هم راځو اونیز خبرونه د سولې پر لور ته. د سولې پر لور نننۍ خبرونه د پښتنو په سیاسي او ټولنیز تاریخ کې ستره برخه لرونکي خدای خدمتگار تحریک په اړه ده. دا خبرونه تاسو د هر اتوار او د هر ګلپورس له مشال ریډیو اوري. کوربه بشیر غواخته
د سولې پر لور.
د سولې پر لور نننۍ خبرونه کې د پښتنو د ټولنیز او سیاسي خدمت کوونکي خدایي خدمتگار تحریک په اړه اوري. د تحریک د خپلو سولیز لارو د برتنوي حکومت او پوز په وړاندې بریالۍ مبارزه کړې. زه بشیر غواخم، هیله ده چې تر پایا را سره اوسئ. د سولې پر لور خبرونې اوریدونکو، په 1960 کلونو کې شروع شوی خدایي خدمتگار تحریک د خان عبدالغفار خان باچا خان او دغه څو نورو ملګرو د ټولنیزو بدیو د لرې کولو لپاره جوړ کړی و. دې تحریک په کلو بانډو کې د ډیرو غړو د رایو ځای کولو وروسته سیاسي شکل اختیار کړ او په خلکو کې د سیاسي شعور لپاره هڅې شروع کړې. مخکې تر دې چې په خدایي خدمتگار تحریک رڼا واچو، باید د بنسټ ایښودونکي باچا خان په اړه معلومات ترلاسه کړو چې هغه ولې د خپلې مبارزې لپاره د ټوپک پر ځای د عدم تشدد لاره اختیار کړه. خان عبدالغفار خان په 1990 کال کې د خیبر پښتونخوا په هشنغر کې د خانانو په کورنۍ کې زیږېدلی و. د پلار نوم یې بارام خان و. د نوموړي د ځوانۍ په مهال هندوستان د انګریزانو تر کنټرول لاندې و. په هندوستان کې اوسنی پاکستان او بنگلاديش هم شامل و. نوموړي د عدم تشدد د مبارزې په کارولو سره پر هندوستان د انګریزانو د واکمنۍ خلاف د پښتنو د ازادۍ لپاره کوششونه کړي دي او د دې کار لپاره یې د هندوستان د خپلواکۍ ګټونکي، بنسټ ایښودونکي او د کانګرس ګوند مشر مهاتما ګاندي سره ملګرتیا کړې. خو تر دې مخکې هغه د ټولنې د اصلاح لپاره ډېر کار کړی و. دا چې څرنګه د یو خان زوی یعنی باچا خان ته د پښتنو سره په کلي کور کې د ناستې پاستې او کار کولو لپاره د عدم تشدد مبارزې فکر ورغې، په اړه یې د باچا خان تعلیمي مرکز مشر خادم حسین د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه ته وایي
چې څنګه د انسانانو یو فطرت وي چې کوم ځای کې بعضې سیزونه د انسانانو د ټولنې په ضد ځي نو اغل تاس خلق ضرور دا سیرا پیدا کیږي چې اغي غور فکر کوي ماته دا ښکاری چې د ډېر الکتوب نه باچا خان او دغه یوسف ملګرو لکه عبد اکبر خان او میا جعفر شاه او دې سره تړلی خادم محمد اکبر صاحب ولکه رستو سره بیا نور خلق ملاوي دغه چې کوم ټولګي او دا سید ملګرو د ځوانانو د الکانو نو دې به همیشه دا سوچ کولو یا دا غور فکر به کولو دا باچا خان خپل کتاب کې لیکلی دی زما جوندو جدوجہد کې چې دا افلاس ولیدې دا غربت ولیدې دا تنگستی ولیدې دا بیوسی ولیدې دا افغانونه ولیدې دا سوجدا چې د دنیا نور قانونا هغه په مخ کې زی نو دا د 1919 نه ډیر مخکنی خبره ده چې دا غوړ فکر به دی کول په خپل کې بحث مباحثه کولی دا سوالونه روچتی دلو لازمان یو نتیجه دار وته چې دا سوچو ک چې د هر سماج د هر ټولنه کې کله یو غورزنګ را پیدا کیږي او دی مثبت بدلون غاړه ته خبره زی او دی ټولنې د خوشاله غاړه ته زی په هغه ځای کې چې کوم خلک وسیږي د هغه د ترقه غاړه ته زی خبره پرمختګ غاړه ته زی نو په هغه کې ضرور داسې شوې دي چې هغه یو منظم توګه باندې مبارزه کړی دا یو په دې زیات خبرو یعنی خلکو ځان ځان له جون نه کړی منظم مبارزه کړی دا منظم کوشش کړی دی اجتماعي کوشش کړی دغه خبره ورته د مخه تراتله چې ښا دغه منظم کوشش د سن شروع کول پکار دی او د سن شروع کول پکار هغه 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 سوالو چې دغه زینه شروع وکړي
مخکې تر دې چې باچا خان د 1921 کال د اپریل په میاشت کې د خدایي خدمتګارانو غورزنګ جوړ کړي هغه د انجمن اصلاح الافاق نه یا د افغان ځوانانو ټولنه او ظلمو جرګې په نامو ټولنې درلودې باچا خان خپل کارونه له وړو وړو ټولنیزو بدی او پلریکولو سره شروع کړي وو د بیلګې په توګه هغه غوښتل چې په پښتنو کې د ښځو سره سم سلوک نه کول او کسبګرو ته په سپکه قتل باید ختم شي د دې ترڅنګ باچا خان خلک وه هڅول چې د کلی کور مسلې د خبرو للارې حل کړي باچا خان په خپل کتاب زما ژوند او جدوجهد کې لیکلي چې پښتنو کې ټولې شخړې یوازې په دې طریقه هم ختمېدې شي چې کله سره کینی نو بغیر له زړه نه زړه توبه یو بل ته د ورپېخي ستونزې په اړه سپینې خبرې وکړي ترڅو د ستونزې سولیز حل راووزي د باچا خان تعلیمی مرکز مشر خادم حسین وای
یو اړخ دا چې څنګه داسې وکړو چې د مشرانو چې کوم جنریشن دی یا نسل دی دا خو خپل ځای موجود دی سر خو به کار کوو خو چې د غیر روان نسل خو سه علاج شي یا د غیر روان نسل لپاره خو داسې وشي چې او فوري تور وشي چې هغه د سوچ په حواله او د مکالمې په حواله او د تنازیو د حل لپاره د خبرو اترو په حواله په مخکې خبره بوزي او هنرونه مور سره وي او تخلیقی کارونه کول شي او خپل چې کوم د هغه کلی کوسي ویزډم دی یا حکمت دی هغه حکمت باندې ادارې مدرولې شي نو هغه د پاره خو هغه تحریک اصلاح الافاق نه جوړ کړه او په هغه حساب د داسې سکولونو خلاص کړ چې هغه کې یو غاړه ته خو نوی علوم او داسې علوم مو لکه داسې چې هم شامل شو مثلا انګریزي چې د نور دنیا نه ماشومان خبرې دي شو نو نسل خبرې دي شو د سره سره روایتي هنرونه شامل شو د سکولونو چې کوم آزاد سکولونه وي دا هغه سالانه کانفرنس کې به ډېر شي خلک چې کوم داغه بچو مور خپل ورو هغه راغخته د لکی مشران مې راغخته
نږدې ټول څېړونکو په دې اړه یو خلک دي چې د عدم تشدد مبارزې لپاره کارکونکي کس باید لومړی د دې لارې اصول په خپل ځان عملی کړي باچا خان همدا سکول د نوموړي کتاب زما ژوند او جدوجہد معلوميږي او لیکوالانو هم لیکلي چې باچا خان به چې کله کوم کلی تلاړ نو هلته به د نئی جولا نداف دیقان یا کومبل داسې کس کرا ملمه کېده چې په کلی کور کې بورته خلکو بد کتل نوموړي غوښتل په دې توګه په عملی ډول وخی چې پښتانه باید د کسبګرو سره سم سلوک وکړي ډاکټر مکولیکا بنرجی چې پر باچا خانې د بیټوپک پښتون په نامه په انګریزي ژبه یو کتاب لیکلی د مشال رډیو د سولې پر لور خبرونه توای
باچا خان د پښتنو هرې سیمې ته ورغلی و. کله چې ما د هغه په اړه څېړنه کوله او خدایي خدمتکارانو سره مې خبرې وکړې، نو په هر ځای کې هغوی او یا یې کورنۍ راته وویل چې باچا خان دلته راغلی و. هغه به د کلي خلکو ته واړه واړه شیان ورزده کول، مثلا پر حکومت تپړې اچولو پر ځای څنګه خپلې کوڅې پاکې وساتو. هغه دې لړ کې عملی کار هم کاوه، جارو به یې راواخیسته او صفایي به یې شروع کړه. خلکو به چې دی لیده نو ویل به یې چې دومره لوی خان پخپله کار کوي، نو موږ ولې همداسې کښېنو؟ مطلب دا چې نوموړي ډېر وخت په دې تیر کړی چې خلکو ته له بده کاره د لیرې اوسېدو لارې وښيي.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. باچا خان د هندوستان د بانی او عدم تشدد مبارزې سرلاری مهاتما گاندی ډیر نږدې ملګری و. د سرحدي گاندی په نامو جوړ شوی ډاکومنټري فلم کې د مهاتما گاندی لمسی راجموهن گاندی وایي چې باچا خان او گاندی دواړه دومره ښه ملګري و چې روحاني ورونه بلل کېدل او هر کار به یو بل سره په مشوره کاوه. باچا خان په 1960 کال کې د انجمن اصلاح الافاغنا په نوم ټولنه جوړه کړې چې څو کاله پسې په خدایي خدمتګار تحریک بدل کړه. وروسته یې د مهاتما ګاندی په مشرۍ کانګرس سره سیاسي ملګرتیا شروع کړه تر څو د انګریزانو د ویستلو او پښتنو د حقونو لپاره مبارزه وکړي. ځینې خلک فکر کوي چې باچا خان د عدم تشدد مبارزې فلسفه له ګاندی اخیستې وه، خو خادم حسین وایي داسې نه ده او باچا خان سره دا سوچ له ډېر پخوا راهیسې و.
بنیادی د عدم تشدد دا سوال دغه ځای نه راولاړ شو، خو د هغه وخت چې کله باچا خان نه چېرته ګاندی سره لیدل کړي وو نه باچا خان داسې یو تحریک کې شامل و چې هغه د هند په حواله و. دا خالص د کلي کوڅې د چم مالت او د هغې نه وروسته د پښتونخوا په حواله دا سوچ را پیدا شو.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، په خدایي خدمتګار تحریک کې د کلو بانډو عام خلکو برخه درلوده. د تحریک کې د ډیرو خلکو موجودیت وجه تر ډیره دا ښودل کیږي چې باچا خان هر سړي ته په یو حیثیت او په قدر کتل. د خدایي خدمتګار تحریک غړو به د یوې نښې په توګه سرې جامې اغوستلې. دې خلکو ته سور کمیسي یا سرخ پوشان هم ویل کېدل. د پېښور اوسیدونکي غلام رسول یو له هغو خدایي خدمتګارانو یا سرخ پوشانو څخه دی چې د باچا خان د عدم تشدد مبارزې ملګری و. هغه څه موده وړاندې مشال ریډیو ته وویل چې کله یوې خوا د هند په نورو برخو کې مهاتما ګاندی د تشدد د نه استعمالولو د سیاست له لارې پر انګریزانو ځمکه تنګه کړې وه، نو له بلې خوا باچا خان په خلکو کې د عدم تشدد د روح په پوکلو سره انګریزانو ته سردردی جوړه کړې وه.
نو دغه د 1920-25 کې زما پلار یو څه اخیستی وو د خدمتګار تاریخ کې. نو هغې نه پس 1930 اجلاس کوم تھے اپریل 1930 کې، نو هغې اجلاس کې والی صاحب نے شامل دیم جلکا زما پلار مقرر کا په میا گجر ہو کے میا گجر کلے دے کنا جی دا تقریباً دا اپریل کی خبر سے ہو جو دا اگست کے اگست میں نیاز کے سن 1930 کے کم دا دن تک جلکا زما پلار مقرر ہے نو آگے وقت یو دیر عظیم شان جلکا سے ہو آدا کول ترنگے آگے وقت ڈپٹی کمشنر ہو کول نو هغه پر پری کولو لولو لیپ کانتی پر پری کولو نو هغه د وځي بیره ډوب شو. نو هغه د ما دوه جنازې زما پلار کلی تر ولې بیا هغه نفس سن 1932 کې دا هو د سنتی خبره وا سن 1932 کې څول نه فرمانی شو خبره دا وا چې مونږ ته پیدا کیږو نو مونږ ته دا تربیت به ورکول شو چې یاره دا وطن نه د باچا خان دی او نه د بولی خان دی. دا وطن زمنګ د دې خورې مونږ پیدای او د دې خورې حق ادا کوو. دې وطن دا آزادې د خاطر مونږ دې دې کې شامل کیږو.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د انګریزانو وخت کې په پېښور او خاوشا سیمو کې خونځي بیخي کم او غریبو خلکو پکې سبق نه شو ویلې، نو د تاریخ پوهانو په وینا باچا خان د ترنګزو حاجي صاحب ځینو نورو دینی عالمانو او قومي مشرانو سره د خلکو لپاره په اوتمانزو کې یو خونځی یا مدرسه جوړ کړه. که څه هم باچا خان ډېرې ځمکې او جایدادونه درلودل او کولی شول خپل بچی په انګریزي ښوونځیو کې داخل کړي، خو نوموړی دا بهتره وګڼله چې ماشومان یې د کلي د غریبو خلکو سره یو ځای د ده په جوړ کړي ښوونځي کې درسونه پر مخ بوزي. ډاکټر مکولیکا بنرجی وایي د خلکو سره دغسې چلند او رویه د دې سبب شوه چې د باچا خان پلویانو هر هغه څه کول چې نوموړی ورته ویل او په سیاسي لحاظ سم و.
هغه مهال خدای خدمتکار تحریک ډیر قوي و. دویمه نړیواله جګړه روانه وه. برتانیې پوځیانو ته ضرورت درلود. دوی غوښتل پښتانه په دې جنګ کې د دوی تر څنګ ودرېږي او امید یې دا و چې پښتانه به ورسره ودرېږي، ځکه چې دوی ته یې ویل چې تاسې ډیر بهادر جنګیالي یاست. خو باچا خان خلکو ته ویل چې موږ په دې جګړه کې برخه نه اخلو، ټوپک به نه رااخلو. دا د خلکو لپاره ډیره مشکله فیصله وه، ځکه چې برتانیې په پوځ کې تنخواه ورکوله، د هر پوځي کورنۍ ته یې خوراک او نور سهولتونه برابرول. بیا هم خلکو د باچا خان خبره ومنله.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې اوریدونکو، زه بشیر ګواک در سره اوس مخخه کوم، ځکه چې د خبرونې وروستۍ شیبو ته راورسېدو. تر بلې اونۍ مو په خدای سپارم. خوشحاله اوسئ.
سارے گا سارے نیلی سارے گا گا پانی سارے سانی پا گا پانی پا گا پا گا رے رے ما گا رے نی سا دشیرونو سودا گرے شرابی غزل پسو دے شیرونو سوداگر شرابی غزل پسو دے بے الہام پر فیفری اولی گلابی غزل پسو دے شیرونو سوداگر شرابی غزل پسو دے دیر نہ گھومتا نبی دیرے نہ دیرے نارے دیرے نہ دن کانو دن دیرے نا دیرے نارے زرم پیاد در پلاس کی زخموں سو کی راوڑی یاد تر پلاس کی زخموں سو پھرا ستاد برندو برندو سرب اکھاوی غزل پسو دے ستاد برندو برندو سرب اکھاوی غزل پسو دے شیرون سوداگر شرابی غزل پسو دے تیرے نہ دن کانو دے تیرے نا تیرے نارے تیرے نا دھوم کانو دے تیرے نا تیرے نارے مادینم پاس بینو مخو زیڑی نر کس نکالے مادینم پاس بینو مخو زیڑی نر کس نکالے نرگسی غزل پسو دے شنابی غزل پسو دے نرگسی غزل پسو دے شنابی غزل پسو دے شیرونو سوداگر شرابی غزل پسو دے شرابی غزل پسو دے پاکی مسکی دی چی کاروانے پیار وائی